روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هله د نن شپې په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتې راهیسه د کورونا وایرس وبا دریمه څپه خبره سوې ده، چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخله هم په دغه هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. خو د کورونا وایرس په ناروغي د مړوسو ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی، او همدغه راز په افغانستان کې د تور فنګس ناپه ناروغي باندې هم ځینې کسان اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او د دې ناروغي، یعنی د تور فنګس ناروغي څه ډول ناروغي ده او د دې ناروغي اراز او علایم او مخنیوي باید څنګه وسی، په دې باره کې به د خبرونه په لړ کې د محترم میلما ډاکټر څخه پوښتنه وکړو. خو راځي چې لمړی دا راپورټ واوري، بیا به ورسره راسو د خبرونه پاته برخه ته.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور پنګس په نوم د نوې ناروغۍ د ناروغانو شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او ویل دي چې دا ناروغي د کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو وروسته د بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې هم خپره شوې ده. د دغه وزارت مرسیال وایان میرویس علیزي د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال د تور پنګس د ناروغانو شمیر لس تنو ته رسېدلی دی. پر دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د روانې څپې په روسیې کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا وایرس ناروغۍ یا تیر کړی و او یا هم د دغې ناروغۍ کړیدل. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خوې چې په افغانستان کې د کرونا وبا د دریمې څپې په ترڅ کې د کرونا د هندي بڼې وایرس چې د دلتا وایرس په نوم نومول شوی په پراخه توګه خپور شوی، او اوس مال اټکل دا دی چې په دغه هیواد کې تر شپېته فیصدو پورې د کرونا وایرس پیخي د هند د دلتا وایرس د بڼې سره تړاو لري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس دلتا شکل ډیر په وسیته خپور شوی دی، او دا خپل یو عمده عامل دی د واقعاتو زیاتوالی او د واقعاتو وخامت. نو هیله من یم چې زموږ محترم ملت دا ټکي په نظر کې نیول سره هغه وقایوي اهتمامات ته لا تر دې نه زیات پام وکړي.
په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس وبا دریمه څپه خپره شوې، چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس دریمې څپې پر مهال نه یوازې پر دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر زیات شوی، بلکې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شوو ناروغانو شمېر هم ډېر زیات شوی دی. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزي وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 26 ناروغان مړه شوي دي.
نن ناروغي د پاره د وټ ټول خو سیو د دولتي لابراتوارونو کې چې څه ویلي چې د دې جملې څخه یو 02 نوې تن مثبتو، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو 02 یو 14 رسیدلی. په یاد مو ده چې یو 02 شپې ته کسان راغلي دي او متاسفانه 02 شپې ته کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس په ناروغي د اخته کسانو شمیر چې په کورونو او یا هم په روغتونونو کې بسر دي د شپږ څلوېښت زرو څخه اوړېدلی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا لومړۍ پیښه وړم کال د کپ په پنځمه د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي دغه هیواد په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې خپره شوې ده.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خبرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خبرېدا د مخنیوي لپاره دغه 15 ټکي مراعات کړي. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه ناروغي په یاد ولرئ. ځینې خلک د ناروغۍ د نښو قانون نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یې، ځان له نورو نه لوړې کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
دا امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام، هله د چور او روغیاست. تاسو رپورت هم واوریدی چې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه استولی وو، او هم هغه د کورونا د وایروس د دریمې څپې په اړه کې، هم د غرض د تور فنګس د ناروغي په اړه کې د امریکا روغتیا د وزارت معلومات تاسو شریک کړل. خو راځي چې د نورو اوریدونکو خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې به لومړی د واکسینونو په اهمیت باندې خبرې وکړو، او بیا به راسو د کورونا د ناروغي چې درېمه صفایې په هیواد کې خبره شوه، په دې باره کې هم د محترم میلما ډاکټر سره خبرې وکړو او تاسو ته معلومات درکړي. ورپسې به د تور فنګس پر ناروغي باندې زموږ د خبرونې محترم میلما ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. نو هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به و محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زئی چې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس دی، د ته سلام وایم او شرح خلاص وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلاست.
مننه، سلام
تاسو ته، سلام اوریدونکو ته. محترم ډاکټر صاحب، تاسو یې کور ودان، خدای مو ژوندۍ لره. تاسو معلومه ده چې د امریکا جغ د روغتیا او نیز خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماشام په اتو بجو خبريږي. مخکې مو هم اعلان وکړي چې زموږ په دې خبرونه کې موږ غواړو چې د واکسینونو د تطبیق په اهمیت باندې خبرې وکړو. نو لومړی پوښتنه به مې محترم پروفیسر صاحب نور الحق یوسف زیداوی چې د واکسینونو اهمیت د ناروغیو په مخنیوي کې څه ډول اغیز لري، او همدغه راز ما شومانو ته باید څه ډول واکسین تطبیق سي؟ مهرباني وکړئ. مننه.
واکسینونه په مجموع کې هغه مواد دي چې د ویروسونو او باکتریاو یا د یادې انتانی ناروغیو د عاملونو د خپل د دوی د باز برخونه جوړیږي. باز واکسینونه د سې دي چې د خپل د باکتریاو د سلوال یا د باکتریاو د دغه دیوال نه جوړیږي. بعضی داسې واکسینونه دي چې په خپل باکتریاو او یا ویروسونه ژوندي دي، خو هغه ضعیف شوي دي. او بعضی داسې واکسینونه دي چې د دوی دغه انتیجنی مواد یا د دوی دغه هغې برخې نه چې د وجود دفاعي سیستم را بیداره کوي، د هغې برخې نه جوړیږي. او خلاصه دا چې واکسینونه هغه مواد دي چې د وجود دفاعي سیستم را بیداره کوي او د مرض تولید لمنځه تللوي. د دوی اهمیت په دې کې دی چې دا هغه مواد دي چې د مختلفو امراضو په مقابل کې د وجود دفاعي سیستم را ویښوي او دفاعي سیستم آماده کوي د دفاع لپاره، خو د مرض د تولید سبب نه ګرځي.
بله، ډیرم کورمادان. محترم پروفیسر صاحب، لومړی به پلان ډول سره دا چې موږ د واکسینونو په برخه کې و ماشومانو ته د واکسینونو د تطبیق په برخه کې موږ ډیره خبرې کړې دي او تاسو ډیر معلومات ورکړي دي، بیا هم لومړی به د ماشومانو د واکسینونو تطبیق تراسو، بیا به د کورونا پر واکسین باندې هم رڼا واچو. نو ماشومانو ته په څه وخت کې ډاکټر صاحب د واکسینونو تطبیق ضروری دي چې باید ورکړل سي؟ دا به پلان ډول تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ.
حاضر خه د افغانستان د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره دلته سپنګ د امراضو د ساري امراضو د کنټرول ډپارټمنټ او د کتلوي معافیت ډپارټمنټ د افغانستان د ماشومانو لپاره یو د واکسین یو مشخص کیجول لري، هغه د سیده چې په اول ورځ کله چې ماشوم دنیا ترازی په اول ورځ دوی ته درې واکسین تطبیقیږي. یو د توبرکلوز په ضد واکسین چې موږ ورته بی سی جی وایو، بل د پولیو یا د گزرن په مقابل کې واکسین، او درې مې د تور زیړی په مقابل کې واکسین ده. دا په اول ورځ تطبیقیږي. بیا په یو نیم میاشتنی کې یا په شپږمه هفته کې، د ژوند په شپږمه هفته کې هغه واکسینونه دي چې پولیو د ټی پی ټی یا د ډیفتریا تورې ټوخلې د تیتانوس او همدارنګه د تور زیړی د سینه او بغل په مقابل کې واکسین، نو تقریبا موږ ورته پنځه واکسین وایو هغه په مجموع کې. او بیا هم په دوه نیم میاشتنی کې عین واکسینونه بیا دوباره تکرارېږي، او په درې نیم میاشتنی کې عین واکسینونه چې همدغه شپږ واکسینونه دي، بیا په تقریبا نهه میاشتنی کې د میزل او یا د شیری واکسین ده په یو نیم کلنۍ کې، بیا هم د شیری هغه بوستر ډوز یا دومی ډوز ده، او تقریبا په همدغه کله کله ضرورت کېږي چې د توبرکلوز واکسین بیا هم دوباره تکرار شي. نو اکثرا همدغه اتلس میاشتنی یا یو نیم کلنۍ په وخت کې کله چې واکسین تطبیقیږي، دا تقریبا د ماشومتوب د دورې
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ستاسو څخه. ډاکټر صاحب تاسو ته معلومه ده چې زموږ د صحي همکارانو او ډاکټر صاحبان چې موږ ته د ماشومانو په عیسه کې، یا تاسو خپله موږ ته معلومات راکوئ چې د ځینو مهمو واکسینونو نه تطبیق و البته و ماشومانو ته یو ډول ستونزې راپیدا کوي، دغه څه ډول ناروغي ده چې د واکسین د نه تطبیق په خاطر ماشومانو ته پیدا کیږي؟
واکسین د نه تطبیق له کبله چه ناروغی پیدا کیږي، دا ټول هغه ساری او ویروسی او باکتریایی ناروغیان دي چې مخکې ما نمونه واخیستل، مثلا پولیو یا گزن، توبرکلوز یا د سل ناروغی چې ورته وایي، همدارنګه دفتریا، تیتانوس، تور ټوخله، شری، سینه او بغل، بعضې ډولونه د سالات چې موږ د روټا وایرس په نامه یادو، سوال شم چې تقریبا لس نو ناروغیان دي چې هغه د ماشومتوب په دوران کې حتی د مړینې او معیوبیت سبب کیږي، او موږ د واکسین په واسطه وقایه کولی شو. که چیرته واکسین تطبیق نشي نو دغه امراض کیږي شي چې په ماشوم کې منځته راشي او د دوی د معیوبیت او حتی د مړینې سبب شي.
بله ستاسو کور ودان باید و محترم اوریدونکو ته ووایو چې نن زموږ سره په خبرونه کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب زموږ میلمه دی، او دی د واکسینونو پر اهمیت باندې ستاسو سره خبرې کوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چه طول احتیاجی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. او وقت پا وقت لسونه ومینزو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو، لکو را به ضرورت به هر ونوزو، او دواتو پر وقت ماسک بند خلا او پزا پتا دیکه در هر چه صحت خوندی کیگی. زانو شباش نایم.
نو محترم ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د کورونا د ناروغي درېمه صفه د هیواد په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره روانه ده، نو کراتوس چې د دې وبا په د واکسین په ایسه کې یعنی تر کومه حدا پرمختګ شوی دی؟ خلکو د کورونا ناروغي یعنی ټول اندازه بیا هم جدي نیولې ده. مهرباني وکړئ.
مننه. د همدارنګه چې تاسو فرمایل د کورونا ناروغي په ډیر شدت سره په افغانستان کې جریان لري او تاسو ارقام اوري چې اوس واقعات په فورس کې د زورونو نه اوخته ده او د مړینې کچه همیش د سلو شاوخوا ته راپور ورکول کېږي. هغه رسمي ارقام دي چې اصلي ارقام د رسمي ارقامو تقریبا که زه وایم د لس چندو نه پورته ده، شاید دروغ به نه وي، ځکه چې دلته دغه ارقام چې خپرېږي هغه ارقام دي چې دا خلک مراجعه کوي او په اصطلاح سمپل اخیستل کېږي، او هغه خلک چې په روغتونونو کې فوت کېږي د هغوی ارقام راټولېږي او هغه د عام روغتیا د وزارت لخوا اعلانېږي. اصلي واقعات چې دوی روغتونونو ته مراجعه نه کوي او یا هم د دوی د تشخیص لپاره سمپل نه وي اخیستل شوي او په کور کلي کې دوی بدون د چې ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي دوی مریضانیږي او فوت کېږي. د دوی ارقام اصلا د عام روغتیا د وزارت سره نشته، چې اصلي ارقام زما په نظر د لسو چندو نم زیات دي. په هر صورت د واکسین په باره کې باید وکړم چې کورونا واکسین دغه اوس هم جریان لري. اول واکسین چې هند هیواد مرسته وه د استرازینیکا واکسین و چې داغه دواړه د اوله دوره مکمل شو، دومه دوره یو تعداد خلکو مکمل کړه او یو تعداد خلکو داغه اوله دوره اخیسته، د دوم دورې په انتظار دي. چین هغه بل واکسین چې د سنفارم په نوم یادیږي هغه راغله ده او اوله دوره تکمیل شوه، دومه دوره تقریبا درې ورځې کېږي چې جریان لري په کابل او په ټول ولایت کې. هغه چا چې اوله دوره اخیستې دومه دوره جریان لري. د اول او دومه دورې ترمنځ درې هفتې فاصله وه چې اوس دومه دوره شروع ده، او په نږدې راتلونکي کې موږ د جانسن اینډ جانسن د کمپنۍ چې د امریکایي واکسین ده تقریبا درې میلیونه ډوزه د افغانستان سره د کومک وعده شوې، او په آینده هفته کې د دې هغه اول یو نیم میلیون ډوزه کېدای شي چې راشي. او هغه خواله دا ده چې دا د کیفیت نه نظر نسبتا ښه ده، او زمن کې دا یو ډوز تطبیقېږي، یعنی یو ځل تطبیقېږي دوم ډوز ته ضرورت نشته. د دې واکسینونو د موثریت په باره کې زه د خپلې تجربې نه چې ووایم هغه دا ده چې موږ وشو کولی چې په اوله وهله کې کله چې دغه واکسین افغانستان ته راغی په اول وخت کې ډاکټر صاحبان او صحي کارکوني او ورپسې د دفاعي قواوو ټولو اعضاو ته او په زمن کې ورپسې معلم صاحبانو او د استادانو ته په مجموع کې د پوهنتونونو استادانو ته دا واکسینونه تطبیق شول، او په آخره دوره کې ټولو خلکو ته چې عمرونه یې یعنی د های ریسک خلکو عمرونه یې پورته وو او یا د شکرې په ناروغۍ یا په نورو عدسي ناروغیو چې هغه کې مقاومت ټیټ دی هغه خلکو ته، او په مجموع کې تقریبا ټول هغه خلکو چې د واکسین لپاره علاقه درلوده د تطبیق جریان پیدا کړ. او په دې اخره کې چون د کورونا څپه راغلې وه او ډېر خلک په مرض مبتلا شوي او د مړینې کچه هم دا ځل نسبتا لوړه وه، نو خلک له ډاره د واکسین سره سخت علاقه درلوده او د واکسین په سایټونو کې سخت ګڼه ګوڼه وه. حتی د اندرا ګاندي په روغتون کې چې موږ دلته د واکسین سایټونه درلود په یوه ورځ کې موږ تقریبا د 400 شاوخوا ده خلکو ته واکسین کول چې اوس دا دوم دوره جریان لري. نو اوس خلک د واکسین په اهمیت پوه شوي، ځکه چې هغه چا چې واکسین کړی و لکه چې ما مخکې عرض وکړو چې خپل د تجربې نه وایم، ما دواړه ډوزه واکسین اخیستې وه او په هره ورځ کې ما مونږ تقریبا کورونا د مریضانو سره سره کار درلود. عدد کورونا د تداوی شفاخانو ته تللو، خو الحمدلله چې مونږ خدای ساتلی وو او دغه واکسین وسیله شوی. تر اوسه پورې دغه درېمې څپې کې الحمدلله چې هغه چا چې واکسین کړی په مجموع کې طبي کارکوونکي او زموږ د شفخانې پرسونل اوس خو د ناروغۍ نه په امان کې دي.
خدای مو وساته. ډېره مننه ستاسو څخه محترم پروفیسر صاحب. واقعاً تاسو په دې برخه کې، یعنی د عامې روغتیا وزارت او خپل تاسو په دې برخه کې واقعاً ډېر کار کړی دی، او د ستاسو هغه خدمتونه چې د هیوادوالو سره کوي دا ټولو ته معلومیږي په دې ایسه کې. نو ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به دغه د نوي فنګسي ناروغ غی چې اوس په افغانستان کې خبره شوې ده د هیواد په جنوب برخو کې، د البته د کورونا د ناروغي د خبرېدو سره ځینو ځایو کې فنګسي ناروغي ده چې دا څو ډول ناروغي پیدا شوې ده، اراز او علایم په څه ډول دي، او په دې باره کې به تاسو معلومات راکړئ.
دا فنګسي ناروغي چې اوس د تور فنګسي ناروغي په نامه مشهور شوې ده، دا د سیناروغي چې اصلا د فنګس په محیط کې موجود دی، په محیط کې موجود او همیشه دا شتون درلود. په هغه کسانو کې چې د هغوی مقاومت د دفاعي سیستم د هر قبله ټیټو، په هغه خلکو کې تصادف کېده. مثلا هغه خلک چې تور د مثال په نورو ناروغیو اخته دي، لکه د شکر یا مثلا په سرطانی ناروغیو اخته، او یا هغه خلکو چې هغه دواوی اخیستل چې هغه د دفاع د انسان دفاعي سیستم راټیټي، نو په هغوی کې د مصابیت چانس په تور همدغه تور فنګس باندې زیات و. او اوس چې دغه فنګس واقعات نوي لیدل شوي دي، دلیل دا ده چې کورونا هم هغه ناروغي ده چې دفاعي سیستم راټیټي، او د کورونا په مریضانو کې هغه دواوی چې دغه د وجود دفاعي سیستم راټیټي دغه نه زیات استفاده کیږي. دا خو نه بخپله دغه د کورونا ناروغي چې دا ویروسي ناروغي ده، او ټول ویروسي ناروغیان د انسان دفاعي سیستم راټیټي. له بلې خوا د کورونا په ناروغۍ کې چون هغه موږ د یو اصطلاح لرو په هغه کې د یو طوفان دی، د طوفان د له کبله په خپله دغه د انسان د دفاعي سیستم هغه حجرات په خپله د انسان او اعضا باندې تاثیر اچوي او سبب د تخریباتو کې، خصوصا په سږو کې. نو د دغه طوفان د کنټرولول لپاره بعضې دواګانې دي چې موږ ورته استراید وایو. دا استرویدونه چې دي د همدې طوفان د خاموشه کولو لپاره چې نور تخریبات منځته رانوړي استفاده کیږي، چې دا د وجود دفاعي سیستم ډیر متضرر کوي. نو د دې کبله په دغه ناروغانو کې دفاعي سیستم ډیر راټیټ دی، او حالت هم ډیر په مجموع کې خراب شوی دی. د یو خوا کورونا ځپلی، له بلې خوا دغه دواوی اخلي، نو دوی که د دغه فنګس سره مواجه کیږي نو د په دې مرض اخته کیږي، په دې تور فنګس باندې اخته کیږي. نو د تور فنګس هغه نښې نښانې دادي چې په دوی کې شدید بې حالي، تبه، د ځان درد، حتی د تنفسي سیستم مصابیت له کبله ټوخی، بلاخره د مخ د پزې دواړه خواو ته په دغه ساحه کې شدید دردونه، ځکه چې دلته خالیګاوي دي، موږ ورته ساینسونه وایو. دغه ساینسونه کې التهابات منځته راځي، چې دغلته شدید دردونه منځته راځي، سردردیانې، او بلاخره دغه فنګس ډیر کوشش کوي چې کله چې وجود داخل شو په سږو او عصبي سیستم باندې تزان ورسوي، او هلته د تخریباتو او د مرض د تولید سبب شي. د دې له خاطره په دغه کله چې د دماغي سیستم ته رسیږي، نو طبیعي ده چې د کوما او د شعور د زیان سبب کیدای شي. کله کله دغه خلکو کې په اصطلاح د وینې لرونکي استفراغات او د حزبی سیستم د اعراض و علایم سره تا دوی ته کېدای شي چې د وینې سره اسالات هم مستر شي.
یو دا چې د تور فنګس د تنفسي لارې او یا هم د جلدی زخمونو لارې کېدای شي چې وجود ته داخل شي او د بدن په مختلفو برخو کې خصوصا د مخ په برخو کې، د شونډو دغه کنجونو کې او حتی د وجود په هر برخه کې کېدای شي چې د تورو قرحاتو او زخمونو د مزدراتک سبب شي.
دا هغه مهمه نښې نښانې دي.
ستاسی کور ودان ډېر ډېر مننه محترم پروفیسر نور الحق یوسفزی صاحب. په وروستۍ پوښتنه به مې محترم ډاکټر صاحب دایوي چې دا د اخترم را روان دي او ستاسی پیغام و هیوادوالو ته څه دی او چې د البته د کورونا وایروس په باره کې؟
زما پیغام همغه د کوچني اختر پیغام بیا زه تکراروم چې په هغه وخت کې ما ویلو چې هغه وخت لا د دریم چپنه و او د اختر نو وروسته کستاسو په یاد وي په افغانستان کې د کورونا دریم چپه په شدت سره راغله. دلیل هم دغه و چې په کوچني اختر کې خلکو دغه محافظتي مسائلو ته اصلا هیڅ توجه نه کړه. ګڼه ګوڼه ډیره وه، تګ راتګ ډیر و، هیچا ماسک ونه غوسته، هیچا دغه اجتماعي فاصله مد نظر ونه نیوله، هیچا د ډاکټر صاحبانو او صحي کارکوونکو دغه چیغو فریادونو ته توجه ونه کړه. نو ځکه موږ اوس د کورونا د درېیمې څپې خوند وڅکل. نو که دوی غواړي چې دغه درېیمه څپه زر تر زره متوقفه شي په لوی اختر کې، بیا هم هغه زمونږ هغه همیشګي توصیه چې اجتماعي فاصله مد نظر ونیسي، تګ راتګ نه د شدید انجلو ګرو کې، بل دا چې هغه خپل لاسونه مکرر په صابونو پریمینځي، کچیرته ډیر مجبور دي او باید بیرون ووزي او چیرته لاړ شي د ماسک نه دی باید استفاده وکړي، او په زمن کې حتی خپل ماشومانو ته ځکه چې دغه درېیمه صفه د همغه تغییر شوي ویروس چې د دلتا کورونا ویروس په نامه یادیږي، دغه دلتا ټایپ دی، دا اوس ماشومان هم لیدل شوی دی، ماشومان هم نیسي. په ماشومانو کې کېدای شي چې شدید اعراض ونه لري، ولې ماشومان کېدای شي د ناقلونو په صفت کار وکړي، یعنی دغه میکروب دی، دغه ویروس دی، ناروغ نه واخلي او سالم خلکو ته ورسي او سالم خلک په دې مساب کې. نو زما د ماشومانو نه یادوري مطلب دا ده چې دوی به ویل مخکې ویل کېده چې ماشومان خونه نیسي، نو ماشومان کېدای شي چې په اختر کې لاړ شي او په اصطلاح میلو ته لاړ شي او اختره وکړي. نو زما د ماشومانو د یادوري دا وه چې دلیل دا وه چې منګ په خپل هم باید دغه اجتماعاتو ته لاړ نه شو، ډېر تګ راتګ ونکړو، دغه روغبړ او په اصطلاح بغل کشي ونکړو، لاس ورنکړو، او د ډاکټر صاحبانو هغه توصیې باید مراعات کړو او ماشومانو ته هم توصیه وکړو چې منګ تعقیب کی او منګ کاپی کی او هغه کارونه چې منګ نه کوو ماشومانو ته هم اجازه ورنکو، تر څو چې دغه ناروغي لا هم پسې خپره نشي او ازر تر زره دغه چپه وشو کولای چې کنټرول کو.
ستاسی کور ودان یو نړۍ مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی، ستاسی د معلوماتو څخه، ستاسی د همکاري څخه یو نړۍ مننه. کور مودان محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.